لس بجې شوې. احمد چبر یم، دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تمه ده چې نن په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. کابل ته مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له سفره هم خبروو چې نن به هلته یوه ګډه اعلامیه له افغان حکومت سره لاسلیک کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له طالبانو سره د سولې د توافق په غونډه کې په دوحه کې برخه واخلي. ولسمشر غنی وایي هر راز موافقه لیک په له طالبانو سره مشروط وي. هند په سلګونو کسان د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د تاوتریخوالي په ارتباط توقیف کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې له دې فرصته د ګټه پورته کړي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي، موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لاره ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8000 او 1600 ته راکموي. ټاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن کابل ته ورسېږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به په ار کې نن غرمه یوه غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
We also support the Afghan security forces with training, with funding.
موږ د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو، ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتونی جوړ جاړی وکړي. لاسادي راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هره مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر وکړي. ولسمشر غنی د دې خبرې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د حکومت په حیث د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په 10مه خبرې پیل شي. البته دا خبرې به بینالافغاني وي. د بینالافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې د کراچۍ په شمال کې 400 کیلومتره لرې پرته سیمه کې شوې ده. د دې ټکر له امله نږدې 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د هند یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هېواد یې د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه روانې هڅې نتیجه ورکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وارن شرینګلا دا خبره د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه او ژمنه یې وکړه چې د کورونا ویروس په وړاندې به د مبارزې په تخنیکي برخه کې نوی ډیلی له افغانستان سره همکاري وکړي. هند وایي په نوې ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونو کسان نیولی دي. پولیسو ویلي تېره اونۍ لږ تر لږه 8 کسان د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول. د نوې ډیلي د پولیسو ویاند ایم ایس راندوا د جمعې په ورځ وویل
ابھی تک ہم نے 123 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں.
دی وی ترو سمجھ دیو سلاو درویش کسان و راپور سب کڑے دی او شاو خوش پر سوا دیش کسان نیول شوی او پو توقیف کی دی. راند و زیاد اکڑا چی دا وزیاد تر کنٹرول لاندی کولو بخاطر توقیفون ضروری بو. دا زیاد اکڑا چی دا تاو ترخوال نوی راپورون ندی ورخری. دا دسامبر پا میاش که وروس تلاغ مذهبی ترنگلتی را منستشو چی دا هند پارلمان دا تابیت عدوان یو نوی قانون تصویب کرد. دا دی قانون لمخی با پراتل مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر له تروریزم سره د تړاو په تور په لسو کلونو بند محکوم شو. د جومات د پخوانی امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي وویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې وه چې سوریې ته له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره لاړ شي. د تروریستي ډله جبهات فتح شام یاده شوې ده. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې دغې ډلې ته لیږلې دي. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم مړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت رامنځته کړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په تروریزم تورن وپېژندل. یو یې په یولسو او بل په شپږو کلونو غیابي بند محکوم کړل. شهاده دا تورونه نه دي رد کړي خو ویې ویل چې دی دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. وبخښئ، شهاده په ده لګېدلي تورونه رد کړي دي خو ویلي دي چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. دی د استناف محکمې ته مراجعه کولی شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغو فعالیتونو په خاطر له ده څخه ځان لرې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د توافق په مراسمو کې برخه واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې مایک پامپیو په افغانستان کې د ایران مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه.
There is a history of Iran engaging in activity inside of Afghanistan.
په دې خبرونه کې به د دې څرګندونو ترڅنګ دوهې ته ورشو. هلته نن له طالبانو سره امریکا د سولې تړون کوي. کابل ته ځو. هلته د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي روان دي. او دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې د سولې په اړه بحث لرو. د هغې سولې په اړه چې افغانان ورته تشریح دي.
څرګندونه وینم د کنر ولایت څخه زما په هوا کې خو د ریولوژیت امن او صلح راولي دي. یو معلول او د یو نابینا په صفت باندې تاسو د جنګ قربادي وي نور نه غواړم په وري سره دې راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې ورته خبرې وکړي. ده وویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې اخلال نه کړي. مایک پامپیو هم در ازویل چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. بلې خواته د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالی د کمیدو هرکلی کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د امریکا او ناټو لوړ پوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ ته چې د یو تخریب کوونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږ ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلې دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیفه کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي کنه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل خو په خوا امریکایي چارواکو پر ایران تور پوری کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یوه اونۍ تیر شپه پای ته ورسیده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حمله راپور شوې خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی خو ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره لاره اوږده ده ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه. دی وایي د افغانستان د کړکیچ د سولې حل یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسېدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه سته او د تخریب کوونکو خطر تل سته، خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو.
To peace and we will continue to provide support.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. ټاکل سوې ده دا خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې کابل ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر لاړ شي او همدارس د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته روان دی. کابل ته ورځو اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، د دغو دوو چارواکو د کابل د سفر په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله شیبر صاحب، تازه معلومات دا دی چې د افغانستان ولسمشر مړی کوم بلند لیک چې رسنیو ته استولې دی د دغه ګډي خبری غونډې په اړه چې په دغه خبری غونډه کې به د ناتو عمومي منشي دغه شان د امریکا دفاع وزیر او ولسمشر غنی ګډون کوي. دوی یو بجه خودلې رسنیو ته چې د ماسپخین یو بجه به دغه خبری غونډه په ارګ کې جوړیږي او په دې کې خبری غونډه کې به یو ګډه اعلامیه هم د دریوړ لور لخوا خبريږي او په دغه اعلامیه په ترڅ کې به ناتو او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره خپل ژمنې تازه کوي او خپل ملاتړ به اعلانوي. دغه شان د سولې کما او کړلیک چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ لاسلیک کیږي د دغه کړلیک په اړه به هم جزئیات شریکوي. نو ټاکل شوی چې نن ماسپخین یو بجه دغه غونډه تر سره شي. بله شي بس
تورمان صاحب، څنګه کله چې دا غونډه کیږي له هغه وروسته معمولا دا دود وي چې چارواکي په خبری غونډو کې برخه اخلي، کومه خبری غونډه هم دوی جوړوي؟
بله همدغه ګډه اعلامیه چې خپریږي بیا به د ناتو عمومي منشي د امریکا د دفاع وزیر او دغه شان ولسمشر غنی خبری غونډې ته خبري کوي او رسنیو سره هم چې پوښتنې مطرح کیږي هغه به هم کولی شي چې د چارواکو څخه مطرح کړي.
مننه تورمن صاحب، کله چې دغه دوه چارواکو په کابل کې خبری غونډې ته خبري وکړي نو د ازادي راډیو خبریال به هم هلته وي او تاسو به د دې خبری کانفرنس له جزئیاتو خبر کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر څه وایي او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له افغانستان سره څه ژمنې کوي. اوس قطر ته ورځو. له دوحې څخه زما همکار احمد تکل په ټلیفون را سره دی. تکل صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په اړه نوي څه معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
د دې موافقې مخکینی عمومي جزئیات خو له دې مخکې نه په رسمي خپره شوي دي، ولې چې څومره مو هم هڅه وکړه تر اوسه پورې د وړو جزئیاتو په اړه چې ښایي تر ټولو زیات مهم وي، نه امریکایي لوری او نه هم د طالبانو سرچینې څه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد همکارانو پرون ژمنه وکړه چې نن به د موافقې له لاسلیک وروسته له موږ سره خبرې وکړي او همداراز د طالبانو ویان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم یوازې ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک وروسته به خبرې وکړي.
تکل صاحب، تاسو ویل چې دوی به تر موافقې وروسته خبرې کوي. له موافقې وروسته څرنګه دوی د اجنډا له مخې خبري غونډه راغواړي او کنه په شخصي ډول به له رسنیو سره ارتباط نیسي؟
د قطر د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلانو سره چې ما پرون په د دې غونډې د جوړېدو په خاص ځای کې خبرې وکړې، هغه وایي چې د لاسلیک له مراسمو وروسته به چارواکي مسؤول چارواکي چې البته د دواړو خواوو د خبرو د دواړه اړخونه به پکې شامل وي، یعنی امریکا او طالبان، دوی به هلته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړي. خو پر دې سربیره د اوس لپاره له موږ سره د ښاغلي خلیلزاد دفتر او همداراز ښاغلي شاهین د قطر د دفتر ویان هم ویلي دي چې ځانګړي خبرې به راسره کوي.
او یو بل خبره چې د افغانستان د حکومت کوم پلاوی چې قطر ته تللی وو دغه په باره کې هم جزئیات شریک نه شول، که څه هم د نن ورځې د توافق د مراسمو پر مهال ویل شوي دي چې دا هیئت به برخه پکې نه اخلي. څرنګه تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه هیئت څه شو او یا یې کومې خبرې کړي دي له طالبانو سره؟ حکومت خو ویلي وو چې دوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګوي.
په قطر کې د دې پلاوی چې په ترکیب کې د افغان حکومت یعنی تقریبا د متوسطې درجې چارواکي چې مهینان پکې دي شامل دي او همداراز د محابسو عمومي مسؤول پکې شامل دی، د دوی د ګډون مسله له اولې ورځې نه یو څه لانجمنه وه. او د طالبانو ویان ما ته وویلې چې دا پلاوی ښایي د امریکا په بلنه د امریکایي لوري په بلنه خطر ته راغلی وي او دوی به خبرې ورسره وده کړي. نو داسې ښکاري چې طالبان په هیڅ راز د حکومت له چارواکو سره تر دې دمه خبرو ته نه دي حاضر.
تکل صاحب مننه. احمد تکل له دوحې څخه چې د سولې د توافق په ارتباط ورلمخه چې کوم معلومات ترلاسه کړي وو له تاسو سره شریک کړل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د سولې په ارتباط یو بحث هم لرو، خو له وی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو تر ډیره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دغه چاپي خبرونه ته ناجه ساپۍ کتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامیې د لاسلیک په تړاو لیکلې دي. ورسپانې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکي او تاریخي بللې او لیکلي دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر څلورو لسیزو وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي لیکلي چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډیر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشت سپرسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډیری کسان اندېښمن کړي او په باور یې دا هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې کچېرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنا ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لوري د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي نن په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر توافق وروسته طالبان موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وکړي او یا دغه اورکم چې یوه اونۍ پې تېره شوه دا تمدید کړي. په افغانستان کې د اورکم اونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تېره شوه. او تیرش په 12 بجه پایته ورسیده. په دې اونۍ کې د جګړې د شکیل خواو لوري د تشدد کمیډا د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. دا موافقانو ترڅنګ دولتي ځواکونه او طالبان هم په اور کم خوشي وشوله. په دې اړه اسمت سروان راپور لري.
د تیر جمعه له ورځې په افغانستان کې د اور کم یا د تشدد د کمیډا اونۍ پیل شوه. د افغانستان حکومت له ډېره وخته له طالبانو سره تر خبرو او هر راز موافقې مخکې د اور بند غوښتنه کوله، خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پریکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره لدی چې خال خال نښتې شوي، خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
په وردګ ولایت کې ژوند کوم، خو دغه د اور کم دغه د تاوتریخوالي شپې چې پوښتنه مې ډېرې احساس کړې دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوې دي.
خپلواکم د هرات کور په دغه څو ورځو کښې یو ټکم مې شاید نه خپله نه دی اورېدلی، یعنی په زه خپله پنځه راځي په هغه شاوخوا کښې مې ځوانان له سره وینو، یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه. خو موږ د جغته ولسوالۍ کښې اوسېږو، دغه اولس کلنې جګړې ډېر ځپلې وو، نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دا غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سره ترلاسې وکړه.
سرخوله وفایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اور کم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کښې تر دې دمه ډېره په ارام او ډېره په امن فضا کښې تېره شوه او تېرېږي، خصوصا په تګاب او په نجراب او په لسۍ ولسوالیو کښې چې هره ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کښې دواړه خوا یې یعنی هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
بتوسانزادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږ. دا د اور کم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کښې، خاصتا تخار او شکمیشو په دغو ساحو کښې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د الله نه امید لرم چې دا اور کم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمې نعمت الله دی د روزګان د ګیزو د ولسوالۍ سره د مدخوجي منسکې سره. دا ډېرې په خیر تېرې سولې وروره، کوم معلومات چې موږ لرو په دا زموږ په ولسوالیو په منجکو کښې هېڅ دی کمه پېسه نه دی دل سوي، نو خلک ډېر ورته خوشبینه دي ودې ته.
یونس وردګ د میدان وردګ ولایت جغتي ولسوالۍ ته. ټول خوشحاله دي، بس نور کړې مخابراتي شبه کوم کار نه کړی، شپږ شپې ټول بس داسې یو احساس کړه لکه څنګه چې شوي وي نه یو تاوتریخوالی.
امریکایي چارواکو ویلي وو که په دې اونۍ کې اور کم عملي شو، د فبروري په 9 یعنې د یکشنبې په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلې شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنی د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به آسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اور کم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او ښکېلې خواوې له جګړې ستړي دي، تمه کېږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اور کم پر اوربند بدل شي.
امنیتي ځواکونه دي ټول بس د خوشحاله احساس که خوشحاله دي، بس په ارامه فضا کښې بس هېڅ مشکل نه سره خوشحاله یو. زه خپله دغسې یم چې د اسلامي عمارت یې جنګیالی یم، زموږ په ساحه کښې ډېره ښه اونۍ تېره شوله، بس د خیر و. بس موږ خپلو مشرانو امر ته غاړه ایښې وه، انشاءالله داسې ډېره خوندوره اونۍ تېره شول. تر موږ حمله نه ده شوې، بس موږ دغسې د کابل ادارې ته ډېر نږدې ورلو، د عسکرو ته بیا به موږ غږ پر وکړې، دوی به هم غږ راباندې کوي، ډېر به خوشحاله وه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیکه وروسته د جګړې دوام ته شاید توجیه پیدا نه شي، خو کتونکي وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې آسانه دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 14,000 پوځیانو څخه به 4,400 په لومړي پړاو کې ووځي. طالبان وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي نو ټول امریکایي پوځیان به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د اورکمونی تیرش په 12 بجې پایته ورسیده. دا سینه تایید شوی راپورونه خبره شوې دي چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک لاسلیک شي، او په دې هوکړلیک کې به دې ته هم اشاره وشي چې اورکم او یا اوربند په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې نن د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر هم کابل ته روان دی. دوی به له ولسمشر اشرف غنی سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې په هغې کې به له افغانستان سره د ناټو او امریکا پر ژمنو تأکید وشي. نن د افغانستان په وخت له 2 بجو تر 3 او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط تاسو بحث اوریدل شئ، د ټلیفون او سکایپ له لارې کول شئ چې په دې خبرونو کې برخه واخلي. خو له وی خبرتیا وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام د پروګرام تر خبرتیا وروسته د سولې په اړه بحث لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
تکل شویده چه نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو، البته د خبرې ته اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ کابل ته روان دي، او د افغانستان له حکومت سره یوه ګډه اعلامیه خپروي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره له دې چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې که چیرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال اوږدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او که نه دومره ډېر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شرف، زه فکر کوم چې دا د کله چې د سولې خبره موږ کوو، سوله بېخي په دریم پړاو کې ده، پخلاینه په دوم کې ده. اوس مهال په یوازې د هغه اوربان لاندې سوی ورکم یو نوې اصطلاح ورته پیدا شوې ده، څنګه د مذاکراتو لپاره آمادګي ده. ښکاره خبره ده چې دا به ډېر وخت ونیسي، څومره وخت چې جګړې ونیوي په هغه بشپړه توګه پخلاینه او بیا عمومي افه او بیا سوله هم همدارنګه ډېر وخت نیسي. اما تر ټولو مهمه دا ده چې یو پلیټ فارم جوړ شو، تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي، اما اوس حداقل یو د اشتراکي پلیټ فارم سره احمد
تاسو په دې باور یاست چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطن دوست صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطره ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسي حرکت تللی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطن دوست صاحب، تاسو په څه باور یاستئ چې سولې ته نږدې یو او که له په واټن کې؟
شبر سرتاس ته ښاغلي عزاز صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغسې حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړې لیکونه کېږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اولس سره دا شی شریک نه سوه او وضاحت ورنه کړه سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث سوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړه سوی دی، اولس شکمن دی. او بل خبره دا ده چې
نو وطن دو صاحب وبخشه، دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګره پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شوله د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکی جی شداست و چې ولس سره شریک وای د ولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه شوی وای لاله وړاندې ولس په جریان کې شوی وای چې د ولس لپاره څه پکار دی ولس ته غواړي که حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي دا ولس د منلو وړ نه کېدلی ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولي که افغان حکومت وایي له طالبان که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو ولس باید په جریان کې شي په هغو مواردو کې او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو طالبان باید دا جزئیات له ولس سره شریک کړي وای له وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنې په دغسې نظریاتو په دغسې فکرو کې موجودې وای.
مننه وطن دوست صاحب. په دې برخه کې به د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې راواخلو چې پرون یې په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده سخت ده او هلته به خندونه وي او د زیان رسوونکو له لورې به له خطره خالي نه وي خو څه چې څرګنده ده موږ ورته متعهد یو او افغانان ورته ژمن دي. آزاد صاحب څرنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالي هغه خوشبینی شته او په عین وخت کې که څه هم دی وایي چې لاره اوږده ده
بله هو بېشکه خوشبینی شته تر دې وړاندې هم د واساو د په لور ناست برسل کې هم به دغه یادونې شوي دي او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کېږي بیا په 2014 ډسمبر کې د متحده ایالاتونو سره بي ایس ای لاسلیک کېږي او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کېږي همالته هم کله چې د 2014 یادونه کېږي جناب شهبا صاحب هم دغه پړاوونه همدغسې یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته شوې ده او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کېږي د افغان دولت د ولسمشر سره د ناټو سره مشي او د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر بېرته همغه دوه تړونونه دي چې یو بي سي ده او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون یو یو ډول بیا یادونه چې هلته د 24 هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوحه کې ځای کېږي نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي خوشبینی شته.
بله البته د دشمیر په برخه کې زموږ خبریال احمد تکل د تیر ساعت په خبرونه کې وویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. یو بل موضوع آزاد صاحب ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبینی ښکاره کړې ده څه فکر کوي چې دغه شک په ځای ده د دې سولې خبرو ته
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین بیخي په ځای دی ځکه د سایکلون د پروژې راپو دی خو او بیا کله پورې پاکستان د خپل شخصي مسیحیت لپاره کله اقتصادي او سیاسي او نظامي او کله د مغه چوجه پر اساس باندې د افغانستان د تاوان د پرې بړي ګټې لپاره کارولای دی او په تاسو باندې افغان دولت هم تر اوسه پورې په ادي اقل پر پیرو اتل شنو نو سکلونی کې په بشپړ توګه د ټول نظام په درې حکومتونو کې چې څو دورې او د ملي وحدت یو دوره نه دي توانی دلی چې د پاکستان په حق باندې یو واقعي دریز ولري یعنی یو دکلیری کې یو هواد چې دا زموږ دوست هواد کې دښمن هواد دی وخت نا وخت دریزونه فرق کړی موږ یو ځانګړی دیسک وینګز نه دی لرلی د پاکستان لپاره
د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي وطن دوست صاحب د پاکستان په برخه کې که چیرته ستاسو نظر واخلو مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړې ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولې شو هغه د مذاکراتو میز ته راشي نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولي کې او دا نه چې هغه اخبار کې دا ولي چې زه ترګری پرې دم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي.
وطن دوست شاغل تقی دا هم ویل چې خدای دې وکړي چې هم داسې نه وي ستاسو نظر څه دی؟
شبر صاحب د جنیوا په پریکړه کې پاکستان داسې ترلاسه کړ چې خپل ګټه ځان ورساوه اټومي وسلې تر جوړې کړې افغانستان ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو یې لمنځه یوړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چونې کې د تر اوسه پر پراته دي. لږه څه وروسته په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر ترلاسه کړل. لږه څه وروسته بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا یو میلیارد ډالر په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېیم ځل دی چې پاکستان خپل ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشاله دی اتمن په پریکړو کې په دغه پریکړه لیکې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، که د قانون په برخه کې، که د سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښن ګټې په پام کې نیولې دي د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوست.
دا اول چې دا سرګل کېږي باید ولس په جریان کې اوسي، ولس ته باید وضاحت ورکړي.
بله مننه وطن دوست. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي تر څو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپل ګټه ترلاسه نکړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
مننه. تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامیدي افغان ولس ته پیدا کېږي، د افغان دولت له ادرسه هغه دغه د اوس ولسمشرې ټاکنې تر سره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څخه هغه هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا خو ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د دریو سره قواوو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره متکره چې یو څومره هغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه سرې کرښې ولرو، هغه بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز جوړ کړو د پاکستان په تلیا د نورو هیوادونو په تلیا جمهوري ریاست ادرسې ولرو، پرته له دې چې په اساسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي. اما یو د هیواد یو مشر کولی شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دې ته مرزو پخواني چارواکي، پخواني سیاسي چارواکي د دې تر څنګ اوسني چارواکي ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دا به حد اقل یو لاره هوارې کړي چې بیا د طالب سره په ګډه کار وشي.
آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني مشر ښاغلي اکرم خپلواک څخه ما همدا پوښتنه وکړه چې یو ډول د لوړې مراسم نه دي تر سره شوي، یو ډول د قدرت خلا نه ده رامنځته شوي. ښاغلي خپلواک وویل
حکومت خو موږ پیلن لرو، حکومت په تر څو چې بل حکومت ته واک سپارل کېږي حکومت برحاله ده، هغه کې هیڅ ستونزه مشکل موږ نه لرو. او زمونږ امید هم همدا ده چې کېدای شي همدا ځنډ تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسیون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خپلواک صاحب نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدله او واقعدارې په دغسې یو زمینه مسایده کې چې یو افغان شموله هیات وي، د دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د هیات په جوړونه کې مرسته وشي، نه په دې برخه کې موافق نه یم. ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسولیتونه وو د افغان دولت، د افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنې ترسره شولې، دا چې په خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوي وای نه وای ترسره شي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنې وسلې، کله چې ټاکنې وسلې، ټاکنو خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشي هم دي، ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې دې لپاره وځنډول شول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم د یو فشارونه و یا د یو تنجالونه و، ورسته ځانم بریالی اعلان کړی و. په دې منځ کې جرګې هم وسوې، پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر ښاغلی عبدالرسول سیاف دواړه مشرانو ته هم ورغله او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته او ار پر قناعت وکړ شغل جمهور رئیس پر قناعت وکړ چې دا مراسم وځندي ډیره ګنګوسې داشې دي نه داسې ګواکې چې دا د سولې د مذاکرات لپاره ځندل دي یا طالب راتګ لپاره ځندل دي ځکه طالب راتګ تر نونستم د کارو پورې امکان نه لري چې په د نن کومه پریکړه چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کیږي کوم توافق لاسلیک کیږي بلکې ډېر واضح ویل شوي دي حد اقل څلور میاشتې کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو وتل او بیا تر یو نیم کال پورې بشپړ امریکایي پوځیانو وتل دا یو اوږده پروسه ده او موږ هغه ته یوازې نه ورځې لرو د نونستم د کپ نه نو طالب خو نه راځي چې په دا ول راشي او د افغان نظام کې یا افغان دولت کې سهم ولري یا
دلته یو موضوع شته بله او بخشه دلته یو موضوع شته چې دا بل وطندوس صاحب سره شریک وطندوس د پلاوی په برخه کې ساسو نظر څه دی آیا یو امریکایان هم په دې ټینګار کوي چې یو هم شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغه له طالبانو سره خبري وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډیدلې دي نو طبیعي خبره ده او همداسې ښکاري چې دغسې یو هیئت به له طالبانو سره خبرو تکشینی آیا دا هیئت کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي
زه په دې باور یم چې دا هیئت چې ټاکل شوی دی په دې کې نیمګړتیا شته ځکه ستاسو چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی په دې کې سیاسي نسته په دې کې د سولې ولسی حرکت نسته په دې کې اولس نسته په دې کې هغه علما هغه روحانیین هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد پر ټولېږي خو یو نه مشکل لري شبه دا وایي چې دغه هیئت داسې ټاکل شوی وایي چې د هر قشر څخه یو څوک پکښې وایي د هرې برخې څخه یو څوک پکښې وایي کم تر کمه
بله وطندوس که څه هم تر اوسه پورې د هیئت غړي نه دي معلوم شوي خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د ارګ دا ویلي دي چې هیئت به د حکومت لخوا وي البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده او هغوی وایي چې د دوی استازي هم باید پکې وي خو کچرته تیر تجربه ته تقریبا د یو کال مخکې تجربه ته وکتل شي چې داوهې ته یو هیئت روان وو تشمیر 250 ته ورسیدو او که د سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو استازي په دې خبرو کې برخه واخلي په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا یو سلوشل ګوندونه رسمي شته نو لدی سره که د مدني ټولنو استازي هم یو ځای شي د ښځو فعالان هم یو ځای شي او نور هم یو ځای شي او حکومت هم یو ځای شي فکر نه کوي چې هیئت به ډېر پراخ او لوی شي
شبر صاحب چې قطر ته اوس کم پلاوی استول شوی له دغه ځای څخه کواچ کله ولسي نو د حکومت راتلونکي پلاوی به همداسې وي همدغه کسان به پکښې ځای پر ځای شوي چې هغه یوازې د حکومت ګټو ته ژمن دي او پاتې صدقه پر راتلونکي بل پلاوی جوړېږي ممکن انتخابات لاره څخه موږ وټاکو ټول ګوندونو سره ځای سي ټول ګوندونو ته 15 سهم ورکړل سي یا شپږ کسان ورکړل سي هغه شپږ کسان ټول ګوندونو د یو ټاکنې لاره څخه واستوي او دې ټاکي
بل دا هم یو وړاندیز ده آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي کچیرته مختلف کسان وي مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي وایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت ده په دې نورو 50% کې فکر وکړئ چې 40% د ارګ استازي دي 40% هم د ثبات او همپالنې د ډلې استازي دي او د 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي فکر نه کوئ چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوري به درې ځای وي
بله شکه چې طالب تر دې وړاندې هم له یوه ادرس خبرې کړې دي یوازې 50% سهم دی لرلی دی که هغه د متحده ایالاتونو سره ناستې وي که هغه د نورو هېوادو ځکه په مسکو کې ناستې وي که هغه په دوحا کې ناستې وي که هغه د افغان سیاسیونو سره په مسکو کې ناستې وي نو دوی یوه برخه مسلقه دی ځکه کړې ده خبره اوس دلته دا ده جناب شهبه صاحب چې طالب تر ننه پورې حد اقل په یو نیم دوو کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د نه خبرو کولو ټینګار درلودی او وس د متحده ایالاتونو له دریزه متحده ایالاتونو له ادرسه چې ګواکې د دې د یو نیم کلن خبرې او بیا د نن توافق ته رسیدل د بین الافغاني خبرو لپاره پلیټ فارم او عربي هغه زمينه مسایل چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه مسایل دي نو کله چې د افغان دولت سره خبرې نه کولې ګواکې کار هم په همدې سوال چې د افغان دولت سره خبرې وکړي دا چې افغان دولت بیرته په دې هیئت کې نو سیاسيونو مدني فعالینو همدارنګه د ښځو له برخې همدارنګه د مدني ټولنو له برخې څخه څوک راځي څنګه چې دی ورکی نه راخلي
اما په ټول کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوال دی چې او شغلي جمهور رئیس په وار ور دا ویلي هم دي دا اوس کښې دي چې بد دي اما تصمیم هم دا نیول سوی دی چې بین الافغاني خبرې نه بلکې ټوله سوله د ټولې سولې پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یې په وار ور په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یې موافق کړم، د افغان حکومت دریځ دغه دی. کله چې دا دریځ دا په دې معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پر ځای دی چې نور سیاسي په هغې کې، پر ځای دی چې نور متلفظین په هغو کې، یا د میرمنو البته حکومتي
میرمنې هم کېدلی شي. اما د حکومت زمانه میرمنو باسي کې تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي رادیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې. له دغو میرمنو څخه یو وای:
نو می دیوا د تخلص مستانک زیدی ولس کله نه مدني فعال د کرباغ ولسوالۍ د بدرخیلو د کلی هو پیلن په غزنی ولایت ځوان کو تبن سولې کراشي د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمينه مساعده کیږي. کته سوس وګوري ډیری کسان بې زکړې پاتې دي، بې تعلیم پاتې دي. ک تابن سولې راشي موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړې کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوی حکومت جوړ سي. نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي، ځکه په هماغه وخت کې که تاسو وګورئ تابن ښوونځي نه وه، ډېری کسانو نه شوی کولای چې زده کړې وکړي. تابن که درته وایم معمولا خوند خو بیخي نه شوی کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې که وګورو ماشاءالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د 101 ښځو نظر د سولې په اړه له خلکو سره شریک کړو. د ازادي راډیو له اورېدونکو سره وطندوست صاحب، تاسو په هلمند کې هغو سیمو ته هم سفرونه کړي دي، هلته طالبان واکمن وو، او ځینو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو، په نورو ځایونو کې هم د افغانستان. څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی؟
د طالبانو په سیمه کې له بده مرغه مخابراتي چپړونه نشته. هلته کوایي چې په ځینو سیمو کې آن راډیو کار نه کوي، د راډیو پر خبرونه باندې لا بندیز دی. هغه خلک ډېر له اوسنۍ نړۍ څخه لرې پاتې شوي دي. زموږ غوښتنه له طالبان څخه همدا وه چې تاسو کم تر کمه موسسات ته اجازه ورکړئ چې تاسو په سیمو کې سړکان ورغوي، کلینیکونه جوړ کړي، دلته مخابراتي چپړونه رامنځته شي، کم تر کمه چې له نړۍ سره لږ آشنا سو، د نړۍ په مسایلو باندې خبر سو چې په نړۍ کې څه روان دي، څه پېښېږي. هلته زموږ ګیلان دا وه چې دلته باید ښوونځي جوړ شي، دلته باید د پوهنتونونو څانګې جوړې شي، دلته باید پوهنه
دا خو وطندو صاحب، دا خو ستاسو غوښتنه وه. هغوی څه درته ویل؟ هغوی څه درته ویل طالبانو؟
نو د هغوی نظر همدا و چې دوی د خپلو مشرانو تر امر لاندې دي. مشران چې څه پرېکړې کوي هغوی چې څه ورته وایي دوی هماغه مني. که چیرې مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چپړونه په خپلو سیمو کې پرېږدي چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي، موږ غږ نه ورته کوو، خو بس موږ هغه څه کوو چې زموږ مشران موږ ته وایي. خو په دې هیله چې د دوی مشران دا ځلې امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي، ښوونځي پرېږدي، مخابراتي چپړونو ته اجازه ورکړي، او پرېږدي چې ستاسو په سیمه کې سړکونه ورغېږي، ستاسو په سیمه کې نور پرمختګونه رامنځته شي. همدې تمه یو.
بله، مننه وطندوست صاحب. آزاد صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د پوهنتون د یوه استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر به در سره شریک کړم. دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره. داسې اوازې خپرې شوي وي چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي. ښاغلی ابراهیمي وایي:
زه فکر کوم که چیرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکرات په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه شي دوی توافق سره وکړي، که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
آزاد صاحب، تاسو څه باور لري چې بندیان کله تبادله شي؟
کله چې جګړې د سولې له لارې د خبرو له لارې حل کېږي، نو تر ټولو لومړی همدغه پړاوي د بندیانو تبادلې یا د بندیانو د خوشي کولو، که هغه د هېوادونو تر منځ جګړې وي، که هغه همدغسې ډله وي د هېواد سره یا ډلې په خپل منځ کې جنګېږي،
کچیره دنن په توافق کې دا خبره یادیږي او د ورسته د طالب بندیان کړکیږي او ځینی افغان پوځیان چې د طالبانو سره دی یا ځینی چې یاد یو طرف کوشنیږي، نو بیا د افغان حکومت د بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي. ځکه بیا خو نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی، کله چې زرګونو افغان طالبان د افغان محبسو څخه محرسونو څخه خوشې کړي د توافق له مخې چې دی نن د متحده طالبانو سره لاسلیک کوي، نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره یا د افغان دولت لپاره څه لپاره کېږي چې د دې خبرې سره
د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست. وطندوس تاسو څه فکر کوئ؟ په کار ده چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغاني خبرو پر مهال؟
صبر صاحب، لمړی اوربند مهم دی چې د وینه تېونه پایته ورسېږي. کله چې اوربند رامنځته شو ورسته دی د باور فضا داسې جوړ شي چې ولستي د دواړو ډلو ترمنځ دغه جوړي هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روانه شي. په دریم پړاو کې دی بندیان داسې تبادله شي چې هغوی لپاره د ښه ځانګړي پروګرامونه جوړ شي، یا په ښارونو کې، په سارو کې، یا د حکومت تر واک لاندې سیمو کې، د طالبان تر واک لاندې سیمو کې. دا په داس مال دي بندیان سره وستاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي. کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي، دا دوی نور سره رغوي، نور یې تر منځ دښمنۍ له منځه ځي. دا که سره صلیب ته پلاس ورکړي چې هغه ورته سپاري یا بلې ډلې ته سپاري چې هغه د بندیان سره تبادله کوي، بیرته موږ هغه د پخوانۍ د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمنۍ په دوستي بدله شي، ولستې منځګړیتوب وکړي، بندیان پر داسې مال باندې سره وستاري چې یو ځانګړی پروګرام دی جوړ شي چې هر ځلې سپاري د همدې پروګرام لارې کې وسپارل شي.
مننه وطن دوست. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړی بحث اوري. وطن دوست صاحب، تاسو څه براښو څه فکر کوي؟ آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسئ؟
لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلې دي، په همدې تم راپاڅېدې چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې پر روان جنگ کې تر ټولو زیاته قرباني هم دا ولس ورکوي. پر ولس موږ وکړ چې که غواړي جنازې پورته نه کوي، ژغ پورته کوي، سکوت مات کوي، تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړئ، ژغ مو نه پورته کړئ، جګړې به همداسې روانې وي. ځکه
له تاسو سره ولسی خلک دي، لیکن کله طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادي موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک ښه خبرې کولی شي چې د ولس درد دې حس کړی وي او په دغه روان جنگ کې درد لیدلی وي. د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، خپلې میندې له لاسه ورکړي دي.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست صاحب، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز وي، له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوهي وي. البته د وطن دوست صاحب دوی په څیر خلک چې د ولسی حرکت په استازیتوب خبرې کوي، دوی په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي یا اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې بلې شکه، کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبره کوو یا د خپلې خبره کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي، نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې ترڅنګ په یاد ورکړه مسایل چې تاسو ته کوي اقتصادي وي، کوم مسایل وي، د دې ټول ترڅنګ باید صلاحیت ولري. لیواله څخه باید خبرې کړي د افغان دولت حیات په دې معنی چې کوم پریکړه چې دی کوي د تخصص ترڅنګ د اجراتو صلاحیت ولري، یعنی افغان حکومت حیات لیک چې دا حیات مطلقا ولسی حیات نه، سبا افغان دولت هغه پریکړه نه مني او بیا نه هم هغه چې بشپړ معلومات افغان ولست راسته چې د حکومت سره سپتیرا تلس کلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیل موضوعاتو، همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې، دا ټول هغه موضوعات دي چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بله. آزاد صاحب، آزاد صاحب، دلته بیا دا موضوع ده په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزورې شي.
همدا لامل سوی دی چې دا خبره یو نیم کال وځندېدلې. کله چې خلیل زاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. په دې کې شک نه چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت د دغه د بوند کانفرنس څخه دی خو ضعیفه حکومت وو، د نه د خواني ولسمشر کرزي صاحب خبرې ډېر تاثیر درلودې د نه په ار کې پر چارواکو باندې او نه هم د اوسني ملي وحدت حکومت په خپل منځ سره جوړې نه په خپل چارواکو باندې دومره خبرې تاثیر کوي. په دې کې خو شک نشته، اما موږ راځو بیرته هغه د حقوقي برخې دغه مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه دې استازیتوب کوي. په ډېر تعصب سره ویلی سم چې بلې وو دا ستونزې شته، افغان حکومت ضعیفه حکومت وو، ضعیفه حکومت دی، د دې تر څنګ سیاسینو اختلافات د څنګ په حکومت کې چارواکو کغه اجرایه ریاست چې اکسی او پخوانی چارواکي دا ټول مسایل خو شته. اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوري ریاست کې بعد له غرمې وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي خبرې کوي، هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي. یوه هوکړه ته چې رسیږي هغه پخوانی هوکړه چې تازه کوي د افغان دولت سره. همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې سویلی ستاسو څوب څو دی افغان حکومت کړی که ګوار کیږي ناس کیو کدرې اخلي ناس کیو د پاکستان سره خبرې وکړي کېږي ناس سره وکړي په واسه او ناتو کې وي یا برسل کې وي. دا ټول هغه مسایل وو چې شو بس اگر یو بحث د څومره ځای پرې څومره قوی دی د حکومت څومره همغږي خپل منځ کې لري، اما په پای کې دا مسله به ته حکومت او پاتې
بل معنی نه آزاد شي بل
باید اجرات او هغه صلاحیت هم ولري د حیات او پټي حیات کې لري.
معنی نه آزاد شي ځینې اوریدونکي په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي، لیکن که چیرته تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو افغانان سره لدی چې له فکری لحاظ هم نظر وو، ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې، د دوی دریز یو وو، دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت، لیکن سخت جګړې وکړې. وطندو صاحب څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟
شبر صاحب زه اغلمانی خبره ته لږ اشاره کوم. سولې ولسی حرکت غړي موټر چلونکي او کروندګر نه دي، زموږ سره په دې ډله کې مفسرین شته، زموږ په دې ډله کې دنیا عالمان شته، حقوقپوهان شته، ماسټران شته، دکترا لرونکي شته. موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقع شو او دوی نور هم سره نږدې کړو. او وروستۍ خبره دا چې که بهرنیان وزي رښتیا هم دلته کته هم دا پلمانی ولید چې جګړه بهرنیان رامنځته کړې ده، خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دي وژل شوي. یوازې زما د کونډي عسكر زوی وژل شوی دی، زما د کونډي طالب زوی وژل شوی دی، او ملکان وژل شوی دی. په دا اورز کې نو که جګړه رښتیا هم د هغوی تر منځ وینو بیا موږ ولې وژل کیږو؟ زما افغان سرتیری ولې وژل شي؟ زما افغان طالب ولې وژل شي؟ خو اصل خبره دا ده چې په کور دننه باید یو ځلې طالبان افغان حکومت او نور ډلې چپلې سره کښېني، دوی پلاس سره جوړ شي. کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ شي بیا بهرنیان ته د وتلو لپاره همدا دوی محل ویش ټاکلی سي چې نور تاسو د خدای لپاره ولاړ شئ، موږ سره جوړ یو، موږ نور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو.
بله وطندو صاحب،
اول باید افغان طالب او افغان عسكر سره جوړ شي.
بله وطندو صاحب، داسې اندېښنې هم شته، ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي. په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، هم د دولت په سطحه کې هم له دولت بهر د طالبانو په سطحه کې داسې کسان شته چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تا باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادگی ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
آزاد صاحب، دغه خبرې ته څومره اندېښنه شته چې یو شمېر داسې کړۍ شته د افغانستان دننه چې هغوی په سولې کې خپل خیر نه ویني، نو شای خند جوړ کړي؟
په دې کې هم هیڅ شک نشته. واقعیت همدغه دی چې ځینې کړۍ شته په افغانستان کې، ځینې کړۍ نه ډېر ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دې شخصي منفعت دی، سیاسي منفعت دی، اما او په دې هدف دې باور هم دي چې کچېرې سوله کیږي طالب راځي، نو دغه واک او دا قدرت د سیاسي او نظامي او د اقتصادي قدرت چې دوی لري دا به ترلاسه وکړي. مهمه دا نه ده چې دې څومره په دې کې سوله تاوان دی او دې په څومره خند واقع شي. مهمه دا ده چې هغه کسان چې د منځګړیتوب کوي یا هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي، هغه په هم په طالب باندې برلاسي دي، هم په افغان حکومت باندې د اوسنۍ د ملي وحدت حکومت په جوړونه کې کار کوي. بهرنۍ چارو وزیر د پخوانی بهرنۍ چارو وزیر د متحده ایالاتونو هغه کولی شي چې حکومت رامنځته کړي. کله چې په د اوسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونو کولی شي چې ویدلی، نو دغه څه خندونه د متحده ایالاتونو د لپاره زه فکر نه کوم چې هغه ډېر ګران کار وي چې دغه خندونه له منځه یوسي، یا د اقل موانع ورته ایجاد شي.
وطندو صاحب، په ډېرو لنډو چې وخت اجازه نه راکوي، ستاسو نظر څه دی د دغو کړیو مخه څرنګه نیول کېدی شي چې سوله نه غواړي؟
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سختر وس پر هر پروګرام کې پر لارین کې همداویل دي چې یو شمیر ډلې چپلې او د طالبانو په لیکو یو شمیر کسان ستا چې غوي سولې نه غوړي جګړه خوښه ده ځکه کسول راځي دوی قانون نه استخراج ولای دوی لارې نه سمندلای یو شمیر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران ستا چې کسول راځي دوی بیا د تاریخ او د نشیتو کاروبار نه سکواله دوی بیا د طالبانو نوم یو څوک نه څنګهواله چې ولا قاتل افغاني او تواخل دوی بیا ظلمونه نه سکواله غصب نه سکواله تیر نه سکواله
بله بسم الله وطن دوست او نجیب آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.